پاونسن کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریه حمل 28 د اپریل 10 د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې 219 پروګرامونه پکې اوریدلای شي، د لوبلو میدان او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه سازمان د بشري مرستو پر استولو کې د شزینه کارکونکو حضور ضروری دی. شغلی ګوتریش پرون اکشن به په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د شزو او نجونو ژغ کم رنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به د ټولو لپاره پیاوړي وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د شزینه کارکونکو کار هم منع کړ. یوناما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته ولاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلرمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویندوی استعفا وکړه. ده په یو ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همداراز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 د کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د احصایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د 2023 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له 6 کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلېږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 50 وژل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه 11 کلنه لور شامل ده. د اوکراین چارواکي وایي دغه کسان په تیرو دوو ورځو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب کې وژل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپوریژا کې وژل سوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیات